مشهور عالم ګالیلو ګالیلی د ژوند او بریاو په باره کې خبرې اوري. په ګردیز کې د غزل شپې په څو شیبو کې شریکې شي.
مینه په کار د ناکامي بارې بیل اړخونه ژوندون نیمګړې وي د دغې تجربې نه بغیر.
د فرشتې په نوم یو ښکلی حکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز د 28 کلونو په عمر وفات شو. ل ارواخد راز څخه په فلسفه او ادبیاتو کې لس کتابونه را پاتې دي. د صلیب په دایرو کې او مات وزر زانی جاړي د ارواخد راز محمد راز شیری ټولګي دي. او کابل لنګ دی مین جاړي د هغوی د یو ناول نوم دی. پروفیسر راز محمد راز ډیر کلونه په مختلفو علمی ادارو کې د تاریخ د استاد په توګه محصلانو ته درس ورکړای وو. د خاغلی راز د وفات په مناسبت یو رپورت هم لرو چې لګروسته به یې واوري. د جرمنی او افغان توکمه انجینر غواړي چې په بامیانو کې د غلغلی تاریخي خار د یونسکو تر څارنې لاندې ترمیم او له بیخي ویجاړېدو وژغوري. انجینر مشتبه مرزایی بستباستان اژانس ته ویلي دي چې د غلغلی خار ترمیم پیل شوی او تر راتلونکي یو کال پورې بعد د دغه خار د مهمو برخو یعنې د ګنبزو، برجونو او دیوالونو ترمیم بشپړ شي. د مشتبه مرزایی په قول په دغه لرغوني خار کې یو شمېر نوي تونل نو اسمت هم کشف کړی دی. غلغله د بودایي او غوري دورې یو لرغونی خارګوټی دی چې د افغانستان په ډیرو مهمو تاریخي او لیدو وړ ځایونو کې حسابيږي. د دغه خارګوټی اصلي برخه په یو حس کې غونډي باندې په شل 25 جری بزمکه کې واقع ده. غلغله په کلونو کلونو د غوري واکمنو مرکز وو چې وروسته بیا چنګیزي لخکرو تبا کړه. په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د چاپیریال ساتنې د نړیوال ورځ په مناسبت فوقلاده غونډه او مشاعره جوړه کړه. په دې غونډه کې د ولسی جرګې غړي سایر شریف، لیکوالې پاکیزه ارزو او لیکوالې شکری کمالزی د چاپیریال ساتنې د اهمیت په باره کې خپلې ویناوې او مقالې واورولې. وروسته بیا یو مشاعره وشوه چې ټول شعرونه د چاپیریال ساتنې له موضوع سره اړوند وو. د غونډې په پای کې لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په خپل وینا کې د افغانستان له قلموالو میرمنو او نجونو مننه وکړه چې د چاپیریال ساتنې په څیر د ژوند مهم موضوع ته یې توجه کړې ده او په دې ډول یې ادب له ژوند سره لا زیات ملګری ګرای کړای دی. په غزنی کې خلک او چارواکي وایي چې د دغه خار د تاریخي ساحې ډېر ځمکې د زور خوندانو غصب کړې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي وایي چې د غزنی په جنوب ختیځ کې د روزي او دو مینارونو شاوخوا تاریخي ساحې زورور لاندې کړي او کورنۍ پکې جوړ کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال عبدالجامع جامع په قول په دغه ولایت کې ټول ټال کابو 250,000 جریبه دولتي ځمکه د زورور لخوا غصب شوې ده.
بارکوال میخیل درواشات راز محمد راز د وفات په مناسبت له کوټې څخه دغه ریپورت راستولی دی.
د کوټه شار شمال لویدیځ لور ته د تاریخي شار پښین نومیالي فلسفي شاعر، لیکوال او ناول کښونکي پروفیسر راز محمد راز د جون د درويشته منټه په شپه د 28 کلنۍ په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر راز له تیرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و چې په پرلپسې توګه په کراچۍ ښار کې تر درملنې لاندې و. خو له تېر یوه کال راهیسې له ګرځېدو لوېدلی او ډاکټرانو له خبرو هم منې کړی و، خو د قلم مینه د مرګ تر بستره له زړه ونه وتله. لیکوال او کره کتونکی پروفیسر فیض محمد شهزاد راته چارواشه دراز تل د نوې فکر د خبرولو هڅه کوله.
چا راز صاحب ویلې په د ځوانو نسلونو ځوانانو هغه ته بیا د نور شاعري زما په خیال د نور شاعري بیا ډېره پیکه ورته ښکاره کېدله. زه خدا وایم چې د جدید پښتو شاعري هغه بنیاد چې کوم دی نظم د روان کوم د دورانیت چې زموږ روانه په هغه کې راز صاحب چې کوم دی ماته کامیاب کوم رانه ښکاري.
راز صاحب تل ویل او لیکل به هم چې ادبیات باید په چوکاټونو کې بند نه کړو. ادبیات باید د ټول انسانیت لپاره خبر وکي، نه باید په قومي چوکاټو کې او نه باید په مذهبي چوکاټونو کې بنس نه انسان خبره باید وکي چې هر څوک په خپل ځای باندې خپل خوند ځنه واخی. آیا دا خبره په علمي تاله څنګه تللی؟
دا ادب ګر څه فلسفه ده، هغه ده چې تمام کائنات تمام انسانیت مشترکه شی دی، او بیا دا خبر هغه وخت هغه انسان کولی سي نه چې انسان د کاملیت خواته روان وي. او ما ته راساب ډېره کامله څوک معلومه دی، ځکه چې څوک کامله سي هغه بیا د انسانیت خبره کوي. او واده باید داسې یو شی دی نه هغه رمسیا سایل نه وي، ماسومان که د مشرق که د مغرب دی، د ژړا او د خندا انداز یې یو دی. او راسه په دا غوسهتوب پوه نه، بلکې په دا غوسهتوب پوره څوک نه، ځکه د کامل انسان او د تمام انسانیت خبره کوله، او د ورمش ټولو سره یو وي نه، دردونه مې سره یو دي. او کله کله به ده هم ویل چې زموږ خوبونه لا سره یو دي نه.
ارواښاد راز محمد راز د 1915 میلادي کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په پښین ښار کې د ملک محمد دین ترین په کاله کې زو کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په پښین کې کړې وې. 14 ټولګی یې په 1923 میلادي کال له بلوچستان پوهنتون پاس کړی وو، او د تاریخ په مضمون کې یې په 1925 میلادي کال د کراچۍ له پوهنتون د ماسټري ډیګري اخیستې وه، او بیا یې د بلوچستان په بېلابېلو کالجونو کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. راز محمد راز په پښتو معاصر شعر کې خپل ځانګړی سبک درلود. په شعر او نثر کې فلسفي افکارو ته ځانګړې توجه کوله. د تیر کال په سپتمبر کې په پښین کې د فکر نو ادبي فورم لخوا جوړ شوی سیمینار ته په وینا کې له شاعرانو او لیکوالو وغوښتل چې په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کار وکړي.
په دنیا کې چې هر یو انقلاب راغلی دی، کوم انقلاب؟ لا وړاندې یو فکری انقلاب راغلی دی. اوس دا ذهن جوړول، دا خلک ودې ته تیارول، یو فکری انقلاب راوستل، دا زموږ فرض جوړیږي. په دې اوسنی صورت حال کې د پښتنو سرنوشت ټاکل دا د شاعرانو د ادیبانو کار دی، تر څو چې زموږ لیکوالان نو شاعران په نړیوال ادب باندې ځان خبر نه کړي، هغه په بین الاقوامي حواله باندې د نورو ژبو سره خپله ژبه سیاله نسي ګرځولی.
تر اوسه یې د صلیب په دایرو کې ماتوزر زانې جاړي په نوم د شعرونو ټولګه، د وشنیک ګاډیس په نوم د نصری نظمونو کتاب، د اشول مر او باران اوري، او کابل رنگ د مینې جاړي په نومونو دوه پښتو ناولونه، او د کاسمیک سیکسولیزم په نوم یې د جمالیاتی او روحاني فلسفې په اړه د مقالو کتاب، او د هولي سینرز یا مقدسه ګنا په نامه اردو ناول یې چاپ سوی دی، او 15 کتابونه، یو ناول، دوه شعري ټولګې، او دوه نور منصور اثار ناچاپ پراته دي. د هغه کشر ورور لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د راز محمد راز د ادبي افکار رو پاره راته وویل،
د ټول تخلیک چولو هغه د دی ول سمانت وو، ځکه دغه د یو خبره کوله چې زه چې څه تخلیک کوم هغه به د آینده وختونو د فاره یو د آینده زینونو د فاره، او پرې خبره من د ډیر زور کوي، هغه زور پر دی باندې کوي چې ما چې کوم تخلیک کړی دی، ما تخلیک د دی د فاره نه دی کړی چې زه په هغه باندې یا شهرت تر لاسه کوم یا بل څه تر لاسه کوم. د دا ویل چې زه چې کوم تخلیک کوم دا د پښتو ادب د پیش منظر د بدلولو لپاره د اچ کوم. زما خیال چې دغه نوې فکر د خپل ځانګړی اسلوب چې یا سبک چې موږ ورته وایو هغه ځینې داسې مشکلات را مخ ته کولو چې خلک په دې مغالطه کې ولوېدل چې پر ده باندې یو رنګ څه ټپیم ولګولې. خو د ولې زه چې څه لیکم هغه په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کوم.
ارواښاد راز د جون پر 24 نیټه په پښین ښار کې خاورو ته وسپارل سو، چې د جنازې مراسمو ته یې له کوټې او شاوخوا سیمو څخه هم لسګونه لیکوال او پوهان ورغلي وو. خلک وایي چې محشر دی، احتساب دی، کامل خدای لمانده خلکو حساب غواړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په پکتیا کې د وشتون کلتوري ټولنې د وشتون رادیو لومړی کلیسا ولمانسله، او تر څنګ د څلورو کتابونو مخکتنه او د غزل شپه هم جوړه کړه. نور حال له سیمې څخه زموږ د همکار داود تپان پر راپور کې.
دغه غونډه چې د جوزا د میاشتې په 13 نیټه د گردیز ښار کې د وختون کلتوري ټولنې په مرکز کې جوړه شوې وه. د کابل، ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیکا او پکتیا میشتو لسګونو فرهنګیانو پکې ګډون کړی وو. د غونډه په درې لویو برخو ویشل شوې وه. لومړی په دې غونډه کې د څلورو کتابونو مخکتنه چې زه یم تږی توبه د عالمګل سار شیری ټولګه، په ارواپوهنه کې د مسلمانانو ونډه د عارف الله حق پرست لخوا ژباړل شوی د ارواپوهنه کتاب، د ویر غاړې د سمیع الله پیوند په زیار راټولې شوې لنډې کیسې او زرینې کرښې د جیاد احمد زی لخوا را ژباړل شوي کتابونه شامل وو. په یادو کتابونو لیکوالانو خپلې لیکل شوې مقالې ولوستلې، او دغو لیکوالو او ژباړونکو د کار ستاینه یې وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې لیکوالانو په خپل خپل وار لیکلی مقاله واورولې او نظرونه یې څرګند کړل. لیکوال او فولکلور پوه استاد عبدالکریم پتنګ د کتاب په پخوانی او اوسنی وضعیت خبرې وکړې. ویل چې پخوا که کتاب کم چاپېده کیفیت یې ښه، اوس که د کتاب خپرولو ادارې زیاتې شوې دي نو ستونزه هم هغومره زیاته شوې او کیفیت ټیټ شوی دی.
هغه وخت چې د داود خان او ظاهر خان دوره وه، هغه وخت موږ په ځوانۍ کې وو، خو هلته د کتاب د لیکلو، د کتاب د چاپولو، د کتاب د پیدا کولو شرایط ډېر مشکل وو. هر څوک لیکوال کېدای نه شو، هر څوک شاعر کېدای نه شو. یو چا به چې کتاب لیکلو، هغه سړی به تقریبا په هماغه ارګان کې، په هماغه علمي مؤسسه، علمي اداره کې به یې کار کولو. لکه د نن ورځ چې شاعران او لیکوالان ډېر دي، هلته شاعران او لیکوالان ډېر کم وو، خو کتاب به چې ولیکلو نو هغه به د اکاډمۍ اطلاعات و کلتور، پوهنتون و معارف علمي مؤسسه دغه وو، د هغې دخوانه به چې چاپ کېدو نو هغې به مشاورتي علمي بورډ به یې لرلو. یو کتاب به چې چا لیکلو هغه به د هغې بورډ نه به چې پاس وو نو بیا به همغه مؤسسه به چاپولو. دغه خپل سری لیکنې چې د نن ورځ د دې کتابونو تعداد تقریبا د هغې وخت په نسبت سلهاو زرهاو ته رسېدلی دا په دې شکل نه.
د مخکتنې په دې غونډه کې بېلابېلو لیکوالو او د کتابونو کتونکو خبرې وکړې. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون د عارفالله حق پرست له خوا راژباړل شوي کتابونو خبره وکړه چې ژباړن په څومره روانه او ساده ژبه د بلې ژبې څخه د کتاب را اړولو هنر لري. ده وویل
ما د اخبارات سوی وژباړه چې سید سلیمان ندوی افغانستان ته سفر کوي، علامه اقبال هم ورسره شریک دی، هغه مې لوست. هغه سره زما دلچسپي وه، ځکه زه خپله سفرنامه لیکلو سره ډېره دلچسپي لرم. هغه کتاب ډېر خوږ کتاب و او په هغه کې ډېر څه و چې د لوستلو وو، او حق پرست صاحب هغه امانت چې و د ژباړې هغه تر موږ را رسولی وو. دغه سفرنامه یا دغه سفر چې سید سلیمان ندوی لیکلی دی او زموږ ګران ژباړن هغه په خوږ نثر باندې تر موږ را رسولی دی، کاشکې چې زموږ د په هغو آرشیفونو کې چې د افغانستان اسناد اوس هم خوندي دي او ژباړې ته اړتیا لري، زموږ داسې ځوانان پاتېږي او په همدومره خوږه ژبه یې راوژباړي. او خیر ده که د پردیو په ژبه باندې وي، خو چې موږ ته بېرته په خپله ژبه باندې زموږ اثار راوژباړو.
د څلورو کتابونو د مخکتنې په دې غونډه کې محمد الیاس وحدت، ارشاد رغان، محمد اسماعیل لاروي، یعنی پایران، شفیق شایق او ګڼو لیکوالو د یادو کتابونو ترڅنګ په پښتو ژبه کې د کتابونو پر اهمیت او په اوسني وخت کې د هغې په نشتوالي هم خبرې وکړې. د اوښتون کلتوري ټولنې له لورې له دې پروګرام وروسته د غونډې دوامه برخه په پکتیا کې د اوښتون شخصي راډیو د کلیزې پروګرام ته ځانګړې کړې وه، چې ویناوالو د دې راډیو ترڅنګ په پکتیا او سویل ختیځون کې د شخصي اف ایم راډیوګانو پر کار خبرې وکړې. د اوښتون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر محمد نعیم احمدزي د اوښتون راډیو او د دې ټولنې د څو کلنو کړنو رپورټ په لنډ لیکلي ډول د غونډې ګډونوالو ته واوراوه. د ویل چې په تورو شپږو کلونو کې د فرهنګي کارونو ترڅنګ په بیلابیلو ټولنیزو پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده.
اوښتون کلتوري ټولنه او چارې البته په تیرو شپږو کلونو کې، لومړی اوښتون کلتوري ټولنه د اوښتون په نوم درې میاشتنۍ خپلواکه مجله چاپوي چې له پیله تر دې وخته منظم ډول چاپېږي او د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کېږي. دویم اوښتون کلتوري ټولنې په پکتیا کې د اونیزې ادبي ناسو تر څنګ بېلابېلې علمي، تاریخي او فرهنګي غونډې جوړې کړې دي چې دلته یې په لنډ ډول یادونه کوو. په ګردیز کې د ارواښاد محمد هاشم مصور د هغه د لومړي تلین غونډه جوړه کړله. د دې تر څنګ اوښتون کلتوري ټولنې د سولې په نوم څو مشاعرې او غونډې جوړې کړې دي، د پکتیا پېژندنې سیمینار او داسې نور.
د دغې غونډې او ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد الیاس وحدت شپږ کاله وړاندې پکتیا او په رسنیزه برخه کې د هغه وخت پر مشکلاتو خبرې وکړې، او هغه وخت یې له دې وخت سره پرتله کړ چې په دې برخه کې ډېر تغییر راغلی دی.
نو زه چې نن پکتیا ګورم او د 2006 پکتیا ګورم، اووه کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، د اسمان او ځمکې فرق کړی، او دا کوم فرق چې راغلی دا د دې ځوانانو په هڅو راغلی، د دوی په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو راغلی. دغه سټیج چې تاسو ګورئ د مایکونو یا د لوګوګانو چې ډک دی، کېدای شي د دې نه نورې رسنۍ هم دلته فعالې وي، هغه به هم استازي لري، ملګري به لري.
د غونډې دا ماښام تر اوو بجو دوام وکړ، خو وروسته له هغې د اوښتون کلتوري ټولنې په نوښت د لیکوالانو او شاعرانو د ذوق خړوبولو په خاطر د استاد محمد صدیق پسرلي په نوم د غزل شپه جوړه کړې وه، چې د غزل شپې په وروستۍ برخه کې د لیکوال او شاعرانو لپاره د محلي موسیقي انتظام هم شوی و. دا هم تاسو او د استاد محمد صدیق پسرلي په نوم له موسیقۍ سره ملا د غزل شپه.
مست لا شرابونه دي او مست لا کاسه، زور زاهده زمون کار قرار نه دی. زه د بغاوت پر څوکه رپاند جنډه، زه د بغاوت پر څوکه رپاند جنډه، نیت د محتسبو لګوزار قرار نه دی شپدا او کورز